سلامونه وخت په خیر. نن سی شنبه د وری 15 او په کابل کې وخت یې 3:00 بجې د ماسپښین دی. تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونو ته د ناروی د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډیر کمک سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولنو وروستۍ نښې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی ده ویلي دي چې داسې حال دی چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو ملاتړ ته اړ دي. له دې او نورو ټولنو خیریه سره د لویو مرستندویانو په بسپنو کې د پام وړ کموالی هم راغلی دی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره نه پرېږدي. په 13 جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بېوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وځنډولې او د دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالنډ، سویډن، سویس او بریتانیا هم په راروانو کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په روان 2015 کال کې به نږدې 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو سی ای جی ایم پرون ومنله چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بودیجې یوه برخه چې مخکې کنګل کړې وه آزاده کړې. دا بودیجه د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. دغه مرکز د پریکړه پرون د دې قضیه په اړه د واشنگټن ډي سي په یو محکمه کې د بحث لپاره څو شیبه مخکې اعلان کړ. د آزادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړه په وړاندې دعوا پیل کړې او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه. د آزادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس بیګا په یو بیان کې ویلي دي هیله مند چې د بودیجې آزاد شوه برخه به د راډیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص پاره خپل حکم اوروي. د ازادي اروپا ازادي راډیو غواړي چې د نړیوالو خبرونو اداره د 2015 کال ټوله بودیجه آزاد کړي. په لنډی کوتل کې ځای پولیسو او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 500 افغان ماشومان چې د یک شنبه په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو پر افغانستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورځپاڼې د سه شنبه په ورځ په دې اړه راپور کې ویلي دي چې د پاکستان بزنس ریکارډر ورځپاڼې د سه شنبه په ورځ په دې اړه راپور ورکړ. د لنډی کوتل د پولیسو د ماموریت افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو او سوداګرو سره مل وو پرون یې رسنیو ته دې اړه معلومات ورکړل. پاکستانی پولیس وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 200 څخه ډیر افغان ماشومان، نجونې او هلکان له پولې پاکستان ته وختي دي. افریدی هم دا رسول چې د دې ماشومانو اکثریت مخدره توکي او نور توکي قاچاق کوي یا په نورو غیر قانوني فعالیتونو کې ښکېل دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوی تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې تفاهم کې دواړو خواوو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کوي. دغه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د ښاغلي ادار دفتر معلومات وروسته له هغې ورکړل چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان سره د اړیکو په اړه یوې غونډې مشري کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینه بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو هم ګډون کړی وو چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ. ښاغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د سوداګرۍ له نوریدین عزیزی سره هم کتلی و دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو او اساسو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. روسی چارواکو رسنوی ویلی چې د دوشنبه په ورځ به د اوکراین د توپخانه په یو هدفمند برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون شپږ تنه وژل شوي چې د ختیځ اوکراین د لوهانسک سیمې په مسکو کنټرول شوي برخو کې په دنده بوختو. د ریټرز د خبر له مخې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې د روسیې د ایزویستیا رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورشک، د کیمرې چلونکی اندری پانوف او موټر چلونکی الکساندر سرګیلی چې د زویزدا ټلویزیون چینل لپاره یې کار کوي وژل شوی دی. په دې برید کې د یاد خبریال بلا خبریال نیکیتا کولرین سخته ټپي شوې ده. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبرې ساتونه په ساتونو سره وغځولې. د خبرو اترو تمرکز په تور سمندر کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وربان په ترلاسه کېدو و. واشنگتن هیله مندی چې دا خبرې به د سولې پراخولو خبرو اترو ته لار نور هم هواره کړي. او په پام کې دا چې د هند د پریمیر لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن د ګجرات ټایټنز او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د احمد آباد ښار په سټیډیوم کې پیل شي. په ګجرات ټایټنز کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او کریم جنت او په پنجاب کینګز کې عصمت الله او مرزای غړیتوب لري. د آی پی ایل لوبې د روان مارچ میاشتې په 22 پیل شوي او د می تر 25 به دوام وکړي. سلامونه بیا هم دغه خبری ټولګي ته مزه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. د خبرونه کې برا سره واورې چې د ملګرو ملتونو د خدو د برخې اجرایی مشر سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په دې اړه د نجونو اندېښنې
موږ یو کلم ستړی انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په کابل کې د طلا بیه لوړه شوې ده.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
او هم دا راز د خوست ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو لپاره له حکومت نه دوی غوښتنې لري.
د یوې درې ته چې یو سړک وي دا لږ گزارې ولاده د بله دره کې بیخي هیڅ غلط نشته، درک نشته چې موږ چل په وکړو. نیز سړک ستونزه نه بیا ډېره ستونزه ده.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اورېدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راغلاست. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې جایوي مشره سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان د راتلونکي نسلونو د پاره ډېرې اغیزې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او دا چې د دوی بنسټیز حقونه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشري سیما باهوس ویلي د افغان جنود د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. نوموړي نن سه شنبه د مارچ 25 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د نجونو او ښځو له حقه د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداري ورکړې او زیاته کړې ده چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له 6 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره 400,000 نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیون ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړې چې که دغه بندیز تر 2018 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیون نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمیر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکي ولولي ازادي راډیو ته وویل
موږ یو کلم ستړی انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري. پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې دوه لوڼې په 10 ټولګي کې له زده کړو بې برخې شوي او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل
زه د یوې افغاني مور په توګه د طالبانو له حکومته غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنه کړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خبرونه ته فرغ لاس تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري وست. د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د کډوالو شورا یا IOM وایي چې افغان کډوال په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان نه راستان شوی دي او دغه کډوال ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د راپور ته غوښی
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې، یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستن کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 په خپل ویبپاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 نور بیا بیرته له هیواد ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللې دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو، خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوی اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو شلو کلونو زمند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورټ سوی، افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
جمهوری اسلامی ایران دنیا از مهاجرت و از مشکلات مشقتات زیاد دوباره و کشور عزیز ما
په تیرو شلو کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکاری او بیوزلۍ کړیږي. چاته د کار زمینه برابره نه ده. چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي، د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه یې هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایران یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ:
ریپورت شده فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کیو، خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې میوسیګو، کاروبار نشته، موږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیایي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته له رسېدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2040 میلادي کال کې 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې دي. دا مذاکرات د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به پای ته ورسوي. د چارواکو په وینا دا خبرې نن هم دوام لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسی مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبری آژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلي کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوې د ته ډېر پر وخت ښکاري. کراسن چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګري ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکایي چارواکو د روانې مارچ میاشتې په 3 له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری آژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی به نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګېد چې د 3 ماشومانو په ګډون له 90 ډېر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خفګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیا سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونی اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپله اکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د 2 خبریالانو او د هغوی د موټر چلوونکي په ګډون 6 کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبری رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورچاک او د زویزا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلوونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویز د خبریال نیکیتا گولدین سخت ټپی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د خپلو بیلابیلو معمولو لپاره له طلا یا سرو زرو جوړې شوې ګاڼې ته اړتیا لري او وایي چې بیه یې په بازارونو کې ډېره لوړه شوې ده او د اخیستلو توان یې نه لري. یو شمېر زرګرانو هم ازادي راډیو ته تایید کړې چې په دې وروستیو کې د طلا بیه لوړه شوې ده. دوی یې لامل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل ګڼي. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې، ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشال دی چې وایي د همدې روانې لمریزې میاشتې په 15 واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپله د اختر نه بعد واده دی، نو د دې په هڅه کې یم چې یو څه برابر کړم، یو څه طلا واخلم. ماته ډېره ګرانه ده، ډېره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډېره زیاته لوړه شوې، هغه هم په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډېره زیاته شوې.
معصومه د کابل ښار بل اوسیدونکي ده چې وایي د خوري واده یې دی، لاړ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شوه.
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، له کومه یې کړي په دې غریبۍ او ناچارۍ کې؟
کابل کې یو شمېر زرګران هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې د سرو زرو یا طلا بیه لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د یوې زرګرې خاوند جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ خولندن نرازی وروره، هغه په وجه جک شوی مون خدامه هغه نرخ نه خرڅو. فګو میاشت یو توله تل $300 $300 اوس په $1,500 شوی دی.
د هارون په نوم دی وی زرګری خوند هم ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی 1 گرام طلای 21
یو گرام یو وشتلا فیلند کابل په بازارونو کې په 5500 افغانۍ ده او 13 طلا گرام 3500 تر رسیدلې ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې ده.
طلا فیلند در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي. په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی. په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس سله بیه $3.50 ښودل شوې ده. په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید 1 ګرام 2.3 تله په 6930 افغانۍ، 1 ګرام 1.1 تله 6600 او 1 ګرام 3000 تله په 5600 افغانۍ خرڅه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست ولایت یو شمیر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دوی د څښاک اوبه نه لري او د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت خپل اړتیاو په توګه یادوي. په خو به قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یاد یاد اوسیدونکو ته اساسي پروژې نوې پلې شوې. بلخوازی طالب چارواکی وایي چې د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوې دي او په وخت به ورته ورسیږي. په دې اړه د نجیب لالو خیل راپور ته غوښی.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې اوس سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل درک بیخی هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چلیم په وکړو سړک ستونزنه بیا ډېره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردې کې پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره د دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو سګری بارون وي بعد ارواز ابداد کنه ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي نو ګرمۍ لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی د هیڅ سهولت نشته تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درد کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اجمل تورمان.
بیا هم ښه راغلاست د پسرلی په پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کروندګر خپل کښتونه او حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وروستۍ اورښتونو هیله من کړي دي. د چارو کارپوهان بیا خبرداری ورکوي چې یوازې اورښتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. په دې اکله دغه راپور ته غوږ شئ.
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډه وایي د شویو اورښتونو له امله کروندګر خپل کښتونو ته هیله مند دي.
انشاءالله رحمان چې سکالې کال ښه ده، ډېر ښه کال ده، شروع دي کال، باران کالی ده، د سر درختي سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دښتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته اورښتونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله مند دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دی وایي زموږ په سیمو کې سږ کال اورښتونه ډېر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي، که څه هم لږې دي خو راځي. سږ کال موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو. خو له دې خوشبینیو سره سره له پرله پسې وچکالیو د دوامدار اغېزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغېزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دیوایی پا دیرو خورینو غندیو که کلختی و کندل شی و به ذخیره که دایی شی. موگ باید هاگ سیمی و پیجنو او نقشه کرو. چیری چی در زمکی در سر و به جر سیم افری خودلی شی. دقا راز در موسمی و بود ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتی بندون جور شی.
بندهار ایمار بکنن.
د طالبانو حکومت د کرنې یو بولګول او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په یو پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهي پاڼۍ سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېر سپما کېدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي، څو کروندګر د اوبو د کمښت په برخه کې ترې ګټې واخلي. یادونه ده چې په وروستیو کلونو کې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرې ایښې دي.
د روژې رنګونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ شي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله داسې ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تنده نسته، وخت د کاروم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله به د لولو پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډېر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، او اوس چې دی هوا ډېره خوندوره ده او ډېره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان.
تاسو همیشنی اورېدونکی تنګیوال له وردګو څخه په لیکه کې یم. نو هیله ده چې روغ او جوړ به وی او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زما له سلامه روزه خو قربان یسم، ښه میاشت ده، ښه د برکت میاشت ده، خو په افغانستان کې دا میاشت چې روزه راسي بس یو شی دوه چنده ګران سي، په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا موږ په ایران کې یو دلې د روزې په خاطر باندې یو شی لږ هم ارزانه چې خامخه، په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېر ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شی په یو په درې برابره ورکوي. یعنې نور نو د روزې هېڅ مشکل نشته، روزه خو ښه میاشت ده، د برکت میاشت ده.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي radio.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره.
بیا هم ښه راغلاست. تاسو کولی شئ په وړاندې څو دقو کې 25 دقیقې بحث واورئ، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د کابل سره د شوي تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې تفاهم کې دواړو خواوو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کړل شي. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو ایس ای جی ایم پرون ومنله چې د آزادې اروپا آزادې راډیو د بودیجې یوه برخه چې مخکې یې کنګل کړې وه آزاده کړي. دا بودیجه د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. په لاندې کوتل کې ځایي پولیسو او پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یکشنبې په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. روسی چارواکو رسنوی ویلي چې د دوشنبه په ورځ د اوکراین د توپخانه په یو هدفمند برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلوونکي په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. او په پام کې ده چې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن د ګجرات ټایټنز او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت مخام په شپږ نیمو بجو د احمد آباد ښار په سټیډیوم کې پیل شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په وروستۍ ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل، او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج ګلیزمن د خوشي کېدو خبر ورکړل شو. ګلیزمن له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ورځ یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج ګلیزمن خوشي کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا ولس ته د ښه نیت د ښودلو لپاره د ګلیزمن له خوشي کېدو سره موافقه وکړه. د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته له دې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لرې کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالر او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالر جایزې اعلان کړې وې. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د ګڼو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل، د امریکایي جورج ګلیزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیلزاد په ګډون د امریکایي پلاوي سفر، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې رابرسیره کړې دي. ځینې شنونکي دا د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوي طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی و. متحدو ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یوه اړخ په بیان کې هم د پخوانۍ دښمنۍ یادونه نه وه شوې، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډېر ډیپلوماتیک وو. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانۍ دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بحث لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. د تخنیکي چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکارېږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کېږي؟
مننه تکر صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی.
وعلیکم السلام.
طبیعي ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کېږي، او دا تغییر کېدای شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګې ترلاسه کړلې، کېدای شي چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابط ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمد؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونې او تهدیدونه د افغانستان ځینې دغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په هغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې حسینی رژیم سره یا د حسینی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایان سره نږدې دي، ځکه ښاغلی حقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواکو سره دوی کتلي دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه هم د قطر د حکومت د خوا نه منځګړیتوب شوی، او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست نه په اصطلاح مساعد کړی، او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لرې شي.
قطر تاسو وایئ چې منځګړتوب کړی په دې مسله کې؟ قطر دومره، یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د امریکا لخوا جایزه په اعلان شوې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي، د طالبان سره د روغې جوړې او د دوحې د توافق اصلي مبتکرین قطر وو. پخوا که ستاسو په یاد وي دغه کارونه پاکستان کول، خو بیا وروسته کلونو کې د امریکا لید هم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ، پاکستان کې هم شرایط تغییر شول. نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ، او د دوحې توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل منبع نه لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدل مې دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډیر زیاته مننه اندر صاحب. خراغلاس درته وایم، د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې، د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسی کې به تغیر راغلی وي؟
د ستر څېړن په نامه ښاغلی تکر صاحب تاسو ته، همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته، او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري، موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلی، وخت و زمان شرایط جوړوي چې سیاستونه تغیر شي، ځکه چې افغانستان نشي کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاسه کې ورکړي. د افغانستان یو داسې جیو پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېر هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت هلته، که طالبان حکومت یا که بل کوم جمهوریت وي، له دوی سره اړیکې ولري. او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته، تر څو ښاغلی خلیزاد د هیات سره دلته راغی. او که څه هم هغه د زندانی خوشې کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په ماسره باندې. او تاسو ګورئ چې د دوی تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل، او همداسې اوس سیاسي اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنگ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړجاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده. د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو باندې پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیایي، ولې مستقیما موږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لارې بیایي، دا ډیره ښه خبره شوې ده. او د امریکا
څومره ممکنه ده، وبخښئ تاسو خبرې م کوئ، څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې د بل هیواد له لارې له امریکا سره اړیکې ولري، په مستقل ډول امریکا سره اړیکې ټینګ کړي؟
زه یو امنیتي کس په توګه ویلی سم چې داسې نه ده. له ډېر پخوا نه د امریکا اړیکې استخباراتي سره موږ ولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستیال او اساس په همدې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو له رئیس سره لیدنې کتنې کړې وې او نور هغه سته. خو هغه خبرو ته نه راځو، ممکن ډېره زیاته ده. او افغانستان دوی ته اوس هم ډېر مهم ده، ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین و ایران و روسیا ده، د دې ګاونډۍ ده. او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغو ډیپلوماتیکو او ستراتیژیکو اړیکو د لارې نه وکولی شي چې د افغانستان سره اړیکې ولري. د افغانستان اوس هم زه تاسو په واضح ډول ویلی سم چې طالبان خو دغه چارواکي سفر نه شي کولی، خو دوی کوشش کوي چې مستقیما له هرې هوا سره روغېږي. او دا د افغانانو غوښتنه هم ده. موږ نه شو کولای چې په ځواب کې پاتې شو او زموږ خارجي سیاست به یا د پاکستان یا د قطر یا د نورو هیوادونو لارې ځي.
بله اندر صاحب، او بخښئ، مخکې زما اصلي پوښتنه دا وه چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی؟
ما په لومړي سر کې ویلي چې وخت او زمان شرایط تغیر کړي، د امریکا سیاست به خامخا تغیر کیږي، ځکه او عمره چې افغانستان اړتیا ورته چې زموږ پیسې کنګل کړي یا هم اړیکې ولري، دوه برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته. ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکې ولري، د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخی دي چې امریکا باید دوی سره اړیکې ولري، نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سموي. او دا د دواړو وادو په ګټه تمامېدای شي. موږ هم جګړه نه غواړو، موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکی او سټکی وکړي، ګوسندنی وکړي. او دا که بیا طالبان هم خبرګون کې جدي جواب ورکړي، دا د افغانستان د خلکو په نقصان. موږ غواړو چې د خپل هیواد ملي منافع، د خپل ولس لپاره دغه چې کړنې ترسره کړو چې موږ کې زموږ خیر دي. نور موږ د جګړو کوی چې توان نه لرو، دا به غلط خبرې. توان لرو، خو څومره جګړې وکړو، څومره د زبر ځواکونو په موږ باندې خپل هغه غوښتنې په زور، په جبر، په ارغلونو باندې تعمیر کړي. او د افغانستان حکومت هم د افغانانو هیله به لکه زما چې د ټولو افغانانو هیله ده چې له ټولو خواوو سره متوازن سیاست او جوړجاړی وکړي. دا دښمنګان نور زایتن لري د نړۍ سیاستونو ورس پر تغییر کی تاسو ګورئ چې امدا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسیې استازي د اوکرين په جګړه باندې غږی او افغانستان کې جګړه نسته یوازې په خواني ځینې هغه لایان حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه هیلې قرارداد دي دا باید حل شي
ځکه
زما ولس ځوریږي په دې کې زما ولس وګه تګه ده په دې کې فشار لاندې ده په دې کې د حکومت د انزوا خوا ځي او موږ څه کولای شو درې سلور پنځه کاله وروسته زما حکومتونه تبدیل شي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کړي چې دا حکومت نه منو دا نه منو او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبرځواکونو او د دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبره نه وي چې نوی حکومت ورته راشي.
اندر صاحب له تاسو مننه. اتمر صاحب د اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان د دین نه لري چې د بندیزونه وسغمي. فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لري کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو؟
زه داسې فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی، یعنی طالبان داسې نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکړي، نړیوال تعهدونو ته پابند نه وي او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنو ته لبیک وایي، یعنی مثبت ځواب ورکړي. دا احتمال او امکان نشته، لکه چې تاسو ویلي ګورئ خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګېرل کېږي، لیکن دا اصل په اصل کې هم نه دی چې موږ دا قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کم تغییر راغلی. دا کیدای شي یو احتمالی د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل، یو پیغام یې طالبان حکومت ته چې دوی دې هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي. اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو، اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی، یا هغه جایزه دوی لري کړی نه دی، اف بی آی لري کړی نه دی. صرف دا خپل د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفحې نه لري کړل شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کېږي که مثلا د ده نوم تر اوسه پورې دی اف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي مګر جایزه یې په سر لري شوي وي، د دې دواړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي؟
بله بله یقینا، ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی. او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات، دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته. هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو، صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه. او که نه مني، زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه، پنځه هیوادونه خو د دې دایمي کړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي او د هغه فیصله اخري فیصله ده. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنی تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان پهغوند فکر کوي هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري. نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څرخت هم د آیات سره تللی، او آیات هم سیاسي آیات نه دی، دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
اوبخې یو تاسې چې په دې کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم شامل وو، او غالبا خلیلزاد د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو.
یقینا، لیکن دا خو آیات کې راغلی وو، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلي چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوص وزارت خارجه که هیچ پوست نلری. په دې معنا ده چې دا یو آیت دوی تلی افغانستان ته بندیان خو پخوا هم دوی ته والدله کړي وو او دغه ګلزمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنې په مجموع کې عمومي توافق نه ده شوی، خو په هر صورت یو نوی قدم ده یا نوی باب ده د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره ښه کړي.
مننه. تر دې دمه مونږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره. په پاتې څو دقیقو کې تقریبا 8 دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې. د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکي په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب لمړی له تاسو پوښتم.
ګوري، همداسې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه، زموږ ګاونډیان، نور زبر ځواکونه چې د امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شرکلنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه دي نوې ولسمشرې ساری او سیړي، نو امریکا نه اعلان کړی ده چې بندیز باندې لګ لرې سوی په ښاغلي سراج نقانی باندې. نو دا پړاوونه دي. زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده او د افغانستان وضعیت کې همداسې پاتې کېږي، هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده. او که چیرې بیا په بل شانې پرمختګ کوي چې یوازې زموږ دوستي د روسیې او چین سره یې او ایران سره یې هند سره یې، په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسېږي. زه پوهېږم چې د پاکستان لارې به ډېر داسې دسیسې نوې کړنې نوې ډلې ټپلې جوړوي، د افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې، ولیکن دا د حل لاره نه ده. امریکا اوس په پاکستان باندې بې اعتباره ده. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري، او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلي چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې، یو اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق ورکړي، مکتبونه آزاد کړي، نور امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامات راکړي. امریکا خو به داسې نه کړي چې ټول وخت تیارین ګرځي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغو جایزې میگیري. ته خدای دا به کوم افغان، کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو، زموږ په مجاهدینو، زموږ په افغانانو کار څوک دی؟ ته پیسې دی او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته یو ایس اے ښاغلی ملا برادر په قندهار کې دی کته راکته سو حکومت یې چې نوی اعلان کوو او تړونه دې شروع کړل، مذاکرات د 13 میاشتو شروع کړل، او بیا وایي چې ما پیسې وربندې کړي، او بیا هغه امارات تم ځي شاید تاسو سره ګوري او د تیارې د کابل په اسمان ګرځي. موږ دومره ساده یو چې خو د تا استخباراتي ستراتیژیکي لوبې دي. څوک قهرمان کې، څوک بیا همداسې ټورست اعلان کې. دغه سی یو هیواد
مننه
هغه کېدای شي پراتونکي کې د امریکا لپاره یو خپل ستراتیژیک
کور مو ودان. مننه ډیره زیاته. فکر کوم تاسو خبرې کولې، ما غږ در باندې کو اندر صاحب، تاسو زما غږ نه اورید. ما دا تاسو کوله چې د ملا برادر چې راته په اگست 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر صاحب شته، دوی به هم تاسیکی کما غلطه ویلی وی د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه، بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی. ولی په هر صورت وړاندې زو ک د تاسیوار و اتمر سه به ورسته
قطر بکنه غواړم. د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې دوسی واده ده، په دې معنی چې قطر تیارې لکه د امریکا تیارې.
مننه صحیح. اتمر سه فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او آلته په امریکا کې نوې حکومت راغلی، دا به همدا یو معامله وشوله، یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و، هغه لغوه شوه او یو بندي و خوشی شو. فکر کوي په همدې ځای به پای ته ورسیږي او که دا اړیکې وړاندې ځي توقع تاسو لرئ چې پرمختګ به وکړي؟
نه، زما باور داسې دی چې دا به دلته توقف نه کوي. امریکا سیمې ته ضرورت لري، د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی، سیمه چې زه وایم دا یوازې افغانستان نه دی، پاکستان هم په دې کې شامل دی، منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی، افغانستان هم په دې کې شامل دی، امریکا سیمه تر نظر لاندې لري. او دا متاسفانه خبره زما دا دی چې افغانستان من هیڅ یو د لوب میدان بیا هم هغه رقابتونو کې راګیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي. حتی د خپله د طالبانو په منځ کې د نوي ډلې راپیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی. که افغانان صحیح ډیپلوماسي ونه کاروي، دوی خپل د افغانانو ملي ګټې او ملي منافع خوندي نکړي، نو زه دا ډېر لرې نه ګڼم چې افغانستان بیا د یو بل غمیزې دپاره یو بل قرباني وي.
مننه. که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه، په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته؟ که لنډ راته ووایاست لطفا.
ګورې، په بشري مرستو کې، په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري. امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي، افغانستان دې امنیت خوندي وي، ترهګر ډلې دې په افغانستان کې شتون ونه لري، افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي، او هغسې یو نظام هلته موجود دی چې د خپله د افغانانو سره توافق وي. داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره وي. نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر و همداراز په دې خپرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ راسره و. 25 دقیقې بس په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادي راډیو خپرونې روانې دي.
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا دین شم درته می دیر وجړلوا مې بخا Thank you.
سا تدبیر چاری سپیا وار تقدی د قسمت ستورو مختو نہ مسلو میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے